بشار الاسد کے بعد شام میں ترکیہ کے اہداف کیا ہیں اور وہ انہیں پانے کے لیے کیا کر رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جب شام پر باغی فورسز نے چڑھائی شروع کی تو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے امید ظاہر کی تھی کہ یہ فورسز شامی دارالحکومت دمشق تک پیش قدمی کریں گی۔ دمشق میں تبدیلی کے بعد گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ترک صدر کے علاوہ اپنے ہم منصب حاکان فدان سے ملاقاتوں کے دوران امریکہ اور ترکیہ کی مشترکہ کوششوں کے عزم کو دہرایا تاکہ شام میں داعش کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے کی ایک اور اہم پیش رفت ترکیہ کے خفیہ ادارے کے سربراہ ابراہیم غالن کا دمشق کا دورہ تھا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس دورے کا مقصد شام میں نئی باغی قیادت کے ساتھ ملاقات کرنا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق دمشق میں حکومت کے خاتمے کے چند ہی روز بعد ترکیہ وہاں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جو 12 سال سے بند تھا۔ ترکیہ شام میں سیرین نیشنل آرمی سمیت دیگر باغی گروپوں کی حمایت اور کرد قوم پرست گروہوں کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ اپنے حالیہ بیانات میں ترک صدر موجودہ صورتحال پر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے شام کی خود مختاری اور استحکام کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ بشار الاسد کی معزولی کے بعد شام میں ترکیہ کے اہداف کیا ہیں اور وہ انہیں پانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی نمائندہ ہدیہ لیونٹ ان دنوں شام سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ انہوں نے شام میں ترکی کے کردار کے بارے میں ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔
2011 yılında Suriye'de de Arap ayaklanmasının başlamasının ardından Türkiye
2011 میں شام میں عرب عوام کی شورش شروع ہونے کے بعد ترکی نے اسد مخالف گروہوں کی حمایت کی۔ اس تناظر میں ترکی نے اپنی سرحدیں شامیوں کے لیے کھول دیں اور لاکھوں شامی شہری نقل مکانی کر کے ترکی میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد کے برسوں میں ترکی نے فری سیرین آرمی کے نام سے اسد کے خلاف متحد ہونے والے مسلح گروہوں کی کھل کر حمایت کی اور سیاسی طور پر مدد بھی کی۔ اسد مخالف گروہوں کا ایک مرکز استنبول تھا۔ پھر آگے چل کر ترکی نے ان مسلح گروہوں کے لیے اپنی حمایت میں اضافہ کیا جبکہ فری سیرین آرمی نے اپنا نام بدل کر سیرین نیشنل آرمی رکھا۔ تاہم انقرہ اور ادلب میں حیات تحریر الشام نامی مسلح گروہ کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں کنٹروورسی کا باعث بنے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن انقرہ اور حیات تحریر الشام جس نے اسد حکومت کا تختہ الٹ کر دمشق کا کنٹرول سنبھالا ہے، ان کے درمیان تعلقات ایک ہفتہ قبل دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ در حقیقت ترکی کے خفیہ ادارے کے سربراہ ابراہیم قالن نے حال ہی میں دمشق کا دورہ کیا ہے۔ ترکی نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو 2011 سے بند تھا۔ آپ میرے پیچھے دمشق میں ترک سفارت خانے کی عمارت دیکھ رہے ہیں جہاں سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سفارت خانے پر ترک پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں سفارت خانہ پوری طرح کام شروع کر دے گا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں انقرہ اور دمشق کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی شام میں کرد سیاسی اور عسکری ڈھانچے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس پس منظر میں ترکی شام کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس صورتحال میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ترکی کے علاوہ مختلف ممالک جیسے امریکہ، روس اور سعودی عرب بھی شام میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
جمعہ کے روز دمشق میں ہزاروں افراد نے اسد حکومت کے خاتمے پر سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا، مگر شام میں ایسے بہت سے لوگ شدید غصے میں ہیں جن کے خاندان کے افراد لاپتہ کر دیے گئے یا جیلوں میں ہلاک کیے گئے۔ چند روز قبل ایک ریلی میں ہجوم بشار الاسد کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہا تھا اور بہت سے شامی اپنے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں سیدنایا جیل کے باہر جمع ہوئے جو انسانی ذبیحہ خانے کے طور پر مشہور تھی۔
شام میں وسیع پیمانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بشار الاسد کے ملک سے فرار کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے بعد جیل میں ایذا رسانی سے ہلاک ہونے والے ایک معروف قیدی کے جنازے میں لوگ بشار الاسد کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے یہاں جس سے بھی بات کی اس کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیارا اس ظالمانہ جیل سسٹم کا شکار ہوا جو حکومت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔
میرے اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے گلے لگانا اور اس کی خوشبو لینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ اسے مجھ سے چھین کر لے گئے، امید ہے اللہ انہیں بھی لے جائے گا۔
نوجوان جس کی تدفین ہو رہی ہے مازن الحمدہ ہے، جو دنیا کو یہ بتانے کے بعد کہ جیل میں اس پر تشدد کیا گیا تھا قید میں ہلاک ہو گیا۔ باہر دیواروں پر ہلاک شدہ لوگوں کی تصاویر لگی ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان میں سے بہت سوں کو بظاہر ٹارچر سے زخم آئے۔ ہسپتال کے اندر درجنوں میتوں کی شناخت ابھی باقی ہے، لیکن بیشتر خاندان جو یہاں آئے انہیں اپنے عزیز یہاں نہیں ملے۔
میرے بیٹوں کو 2014 میں گرفتار کیا گیا، انہوں نے ان کے موت کے سرٹیفکیٹ ہمیں دیے، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں کا منظر بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔
بدنامی زمانہ سدنایا جیل میں دیگر خاندان ایسے سراخ تلاش کر رہے ہیں جو انہیں ان کے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں مدد دے سکے۔ بہت سوں کو یقین ہے کہ طویل عرصے تک خفیہ رہنے والے قید خانوں میں اب بھی بہت سے لاپتہ قیدی ہیں جو زندہ ہیں۔
معدات بسیطہ والیوم ہے بی 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 ارواح جو جو الارض مو واحد و اثنین۔
اس زمین کے نیچے زندہ لوگ موجود ہیں، صرف ایک دو نہیں، چار یا پانچ دن ہو گئے ہیں سدانیا میں اور اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔
ونطالب من الشیخ ابو محمد الجولانی۔
لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے عزیزوں کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا، یا حکومت کے خلاف کوئی منفی بات کہنے پر، یا محض اس وجہ سے کہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں ایکٹیوسٹ یا باغیوں کی اکثریت تھی۔ شامی حکومت کے زیر انتظام سدنایا جیل خوفناک قید خانہ تھا، جو ظالمانہ اذیت رسانی اور لا تعداد پھانسیوں کے لیے بدنام تھا۔ اسے ہیومن سلاٹر ہاؤس کے لرزہ دینے والے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بشر الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد باغیوں نے قیدیوں کو رہا کر دیا، ہزاروں لوگ اپنے عزیزوں کی تلاش میں یہاں جمع ہو گئے۔
وہ صرف 14 سال کا تھا جب وہ اسے سدنایا جیل لے گئے۔ آج کے دن تک ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ اب بھی سدنایا میں ہے، آیا وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا، یا وہ کسی تہ خانے میں کسی سیل میں بند ہے۔
13 سال کی خانہ جنگی کے دوران شامی حکومت نے 100,000 لوگوں کو گرفتار کیا۔ باغی فورسز نے جیل پر ہلا بول کر نہ صرف بہت سے قیدیوں کو رہا کیا بلکہ جیل کا ریکارڈ بھی عام کیا۔ بے چین خاندان اب زمین پر بکھری دستاویزات میں اپنے لاپتہ یا موت کی سزا پانے والے عزیزوں کے بارے میں معلومات تلاش کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سدنایا جیل میں ہزاروں قیدیوں کو رکھا گیا تھا، جہاں 5 مربع میٹر کے سیل میں 100 سے زیادہ لوگوں کو بھر دیا جاتا تھا۔ تاہم جب حیت التحریر الشام نامی گروپ کے لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں صرف 300 قیدی ملے۔ اس سے ان شکوک کو ہوا ملی کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو یا تو پھانسی دے دی گئی، کسی اور جیل میں منتقل کر دیا گیا، یا انہیں خفیہ تہ خانوں میں رکھا گیا ہے۔ یہاں تک سفر کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو ان کی تلاش کا کوئی جواب نہیں ملا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بس اب صرف انصاف کی امید باقی ہے۔ حیدر مرڈاک اور روان کے باس بیگا کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے خطے کے کئی ممالک کا دورہ کیا، جن میں ترکیہ، اردن اور عراق شامل تھے۔ عراق میں اعلی حکام سے بات چیت کے دوران انہوں نے شام کے مستقبل اور وہاں ایک جامع اور ایسی حکومت کی تشکیل پر زور دیا جو کسی ایک مذہبی فرقے کے بجائے تمام گروہوں کی شمولیت سے قائم ہو۔
As Syria transitions from the Assad dictatorship to hopefully
اب جبکہ امید ہے کہ شام اسد کی آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ شام میں تمام اقلیتوں کو تحفظ ملے اور ایک جامع حکومت بنے جو غیر فرقہ وارانہ ہو اور کسی بھی طرح سے دہشت گردی کا پلیٹ فارم نہ ہو۔ شام میں داعش کی موجودگی کی وجہ سے عراق سے زیادہ کوئی اور اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ داعش دوبارہ ابھر نہ سکے
in Syria, and we are determined to make sure that Daesh cannot reemerge.
امریکی قانون ساز بھی شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن کانگریس ٹم برچٹ نے شام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو غیر ملکی آمرانہ حکومتوں پر توجہ دینے کے بجائے امریکہ کے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری ساتھی سبا شاہ خان سے بات کر رہے تھے۔
آپ جانتے ہیں ہم نے اس علاقے کو غیر مستحکم کرنے والا ہر کام کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اب خود امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کرے اور ان بیرونی حکومتوں خصوصاً آمروں میں سرمایہ کاری بند کرے۔ دیکھیے، یہ بنیادی طور پر ہمیں معلوم اور نامعلوم برائی کے بیچ فرق کی مانند ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ برائی جسے ہم نہیں جانتے اس سے بدتر ہوگی جسے ہم جانتے تھے۔
شام کے معاملات میں ترکیہ کی بڑھتی دلچسپی کی وجوہات پر بات کرتے ہیں کامران بخاری سے، جو نیو لائنز انسٹیٹیوٹ میں سینئر ڈائریکٹر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کامران، شام میں تبدیلی کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے، ایران اور روس کا اثر بھی کم ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟
جی فائزہ، بالکل درست ہے، بلکہ میں اس کی پیشن گوئی کئی برسوں سے کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ایران جو ہے وہ اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کر سکے گا شام اور لبنان کے اندر۔ بہت ساری وجوہات میں نے آؤٹ لائن کی، بہت سارے مضامین کے اندر، اور بالآخر جو ہے ترکی اور ایران کے درمیان جو ہے ایک کانفرنٹیشن جو ہے شروع ہوگی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ جو خلا ہے وہ ترکی پور کر رہا ہے، جو ہی جو ہے اسرائیل کی جو جنگ تھی حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، اس کے نتیجے میں تہران اور حزب اللہ شدید کمزور ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ترکی اور ان کے جو پراکسی گروپس ہیں بالخصوص ایچ ٹی ایس، انہوں نے کس تیزی سے جو ہے ادلب سے نکل کے الیپو، اور الیپو کے بعد جو ہے دمشق پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ تو ظاہر ہے یہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہسٹورکلی شفٹ ہوا ہے۔
کامران، باغی گروہوں کی پشت پناہی پر ترکیہ کے کردار پر کافی بات ہو رہی ہے، دمشق میں ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوششوں میں ترکیہ کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے؟
دیکھیں، یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، اس میں ترکی اب ایک زمانے سے، مطلب یاد رہے کہ آج سے مطلب 100 سال سے کب زیادہ کے عرصے پہ ہم بات کر رہے ہیں، ورلڈ وار ون کے اختتام پہ آٹومن امپائر امپلوڈ ہوا تھا، اس سے پہلے یہ علاقے آٹومن امپائر کا حصہ تھے۔ اس زمانے میں تو جو ہے ترک جو ہیں ان کو یہاں کی جوڑ توڑ کی سیاست آتی تھی، اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ جو سیاسی گروہ ہوا کرتے تھے اس علاقے میں، ان کو کسی نہ کسی جو ہے حکومتی ڈھانچے کے اندر عزم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، تو اب دیکھنا باقی ہے کہ اب بھائی ترکی کے اندر وہ اپنا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ دیکھیں، سیریا کے اندر جو ہے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ بڑے ڈائیورس ہیں، قریب 40% آبادی جو ہے وہ مائنورٹیز کی ہے، جس کے اندر جو ہے پہلے تو نان سنی عرب مائنورٹیز ہیں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں الاوائٹس کی، دروز کی، مسیحی برادری کی، شیعہ اور اسماعیلی، اور پھر جو نان عرب ہیں کرڈز ہیں، اور کرڈز کے ساتھ ترکی کا تعلق بہت ہی خراب ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہوگا، بلکہ یہ اس کے نتیجے میں جو ہے ہم مزید جو ہے کانفلکٹ دیکھیں گے شام کے اندر۔
ترکی کو کرد قوم پرست جماعتوں سے مسئلہ ہے، جنہیں امریکہ ماضی میں داعش کے خلاف اسلحہ اور امداد فراہم کرتا ہے، کیا ترک حکومت اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امن مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگی؟
ایونچولی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا، ہم مزید کانفلکٹ دیکھیں گے، مزید جو ہے نا لڑائی جھگڑا دیکھیں گے، کیونکہ ترکی جو ہے کے پاس دو امپیریٹیوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دمشق کے اندر ایک مخلوط حکومت قائم کی جائے، جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو کرد جو علیحدگی پسند ہیں سیریا کے اندر، جن کا جو ہے ایک آرگینک لنک ہے علیحدگی پسندوں کے ساتھ ترکی کے اندر، جو کردش علیحدگی پسند تنظیم ہے کردستان ورکرز پارٹی، جس کو پی کے کے ایکرونیم سے جانا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو اپنے بارڈر سے دور دھکیلنے کی کوشش کریں گے، جو شامی کردش فورسز ہیں جن کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ الائنڈ رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ داعش کی جو کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کردوں کو بہت زیادہ وہ علاقہ جو ہے بھی ان کے ہاتھ آ گیا تھا، جہاں پہ سنی عرب میجورٹی ہے، وہ ذرا ترکی کے بارڈر کے قریب نہیں ہے، لیکن وہ یوں سمجھے وسطی سیریا کے اندر ہے، عراق کے بارڈر کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے، تو وہاں سے بھی جو ہے ان کو کمزور کرنے کی ترکی کوشش کرے گا۔ تو بالآخر جب وہ ये अगर इस अपना एफर्ट में कामयाब हो जाते हैं, इस अस्करी एफर्ट में, तो फिर जाहिर है बातचीत होगी, लेकिन बातचीत जो है इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो है तुर्की को, तुर्की का जो वो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत कम है।
राइट, तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल लिया है, क्या अहमियत है तुर्की के इस इकदाम की?
देखें, ये तो फिर होता है ना कि मतलब जब इस तरह की, ये तुर्की की बहुत बड़ी फतेह है तो ये अलामती चीज़ें हैं कि आपने अपना सफारत खाना खोल लिया। इससे बड़ी अलामती जो अपना एग्जांपल थी वो तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं इब्राहिम कलन, वो उमैयद मॉस्क में जाके उन्होंने पिछले जुम्मे को या जुमेरात को नमाज पढ़ी और वो उनकी जो है कुछ फुटेज आई है जो है ओपन सोर्सेज में सोशल मीडिया पे, जिसमें वो दमिश्क का दौरा कर रहे हैं और वो गाड़ी में आगे बैठे हैं और साथ में उनको जो HTS के लीडर हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी वो गाड़ी चला रहे हैं। तो इस तरह की अलामती चीज़ें तो हैं, क्योंकि देखें ये जाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, तुर्की बड़े ज़माने के बाद जो है दोबारा से जो है वो शाम और ब्रॉडर लवांट के जियोपॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो सफारत खाना खोलना तो मैं समझता हूँ छोटी बात है।
ठीक, आखिरी सवाल, ईरान के मफादात को शाम में बड़ा धचका लगा है, क्या ये मुमकिन है कि तुर्की और ईरान के मफादात की जंग में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो?
जी, जरूर होगा। उसकी वजह ये है कि देखें, ईरान की 40 साल जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी उसमें लेवांट का यानी शाम और लबनान का बहुत बड़ा हिस्सा था। अब शाम से जो असद हुकूमत का तख्ता उल्टा है और जो है सुन्नी अरब जो है जो प्रो टर्किश फोर्सेज हैं वो बरसर इकतदार आ रही हैं, तो इससे ना सिर्फ जो है ईरान को लबनान से एक तरह से डिसकनेक्शन हो गया है एक ऐसे मौके पे कि जब उसका जो प्रीमियर प्रॉक्सी है खित्ते के अंदर यानी हिजबुल्ला, उसको उसकी बड़ी सख्त अशद ज़रूरत है क्योंकि खासा कमज़ोर हो चुका है इसराइल के साथ जंग में। फिर ईरान को ये भी खदशा है कि अगर सुन्नी एम्पावर हो जाते हैं शाम के अंदर तो बॉर्डर के उस पार जो है यानी बॉर्डर की मशरक जानब इराक के अंदर भी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे सुन्नी अरब्स की मेजॉरिटी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जो एक डोमिनो इफेक्ट हो और स्पिल ओवर इफेक्ट हो। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये कशीदगी बढ़ेगी। और फिर ये है कि देखें, ये कोई नई बात नहीं है, ये ना अपना हज़ार साल पुरानी एक जो है वो क्या नाम है दास्तान है, जिसमें मुख्तलिफ टर्किक और पर्शियनेट जो अपना एम्पायर्स आए हैं उन्होंने अरब वर्ल्ड के ऊपर बिलखसूस शाम के ऊपर जो है कब्जा करने में एक दूसरे के साथ जो है वो महाजराई हुई है। तो ये एक उसका लेटेस्ट चैप्टर है, दिस इज अ लॉन्ग जो है ना ड्रॉन आउट सागा।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, हमें अपडेट कर रहे थे शाम की सिचुएशन पर, और उनका ये कहना है कि ईरान की डोमिनेंस जो है वो कम हुई है, ख़त्म हो रही है, इसकी नस्बत तुर्की और इसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो हमें सेंट्रल स्टेट पर नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं खत्ते में दूसरे अहम महाज की, जहां इसराइल आए रोज़ हमास के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इसराइल ने शाम की सरहद पर भी अपने दस्तों को तैनात कर दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 सहाफियों और सहाफत से वाबस्ता अफराद के लिए खास तौर पर एक मोहलिक साल था, जिसमें 100 से ज्यादा सहाफी मारे गए, जिनमें निसफ से ज्यादा गजा में हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक कम से कम 104 सहाफी हलाक हुए, जिनमें से 55 गजा में इसराइली कार्रवाइयों में हलाक हुए। मरने वालों में 92 मर्द और 12 खवातीन सहाफी शामिल थीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में गजा को सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन खत्ता करार दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता साल की तरह साल 2024 में भी मशरिक़ वुस्ता सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन खत्ता साबित हुआ, जहां कुल 66 सहाफ़ी जान से हाथ धो बैठे, यानी हलाक होने वाले कुल जर्नलिस्ट का 60%। फ़लस्तीन में 55, लबनान में 6 और शाम में 1 सहाफ़ी हलाक हुआ। सहाफियों के हकूक के लिए काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2024 की रिपोर्ट में इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने गजा में जानबूझकर कम से कम 40 सहाफियों को हलाक किया। इसराइल इस इल्ज़ाम की को मुस्तरद करता है। इसी पर बात करते हैं हरिंदर मिश्रा से, वो वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हैं और तलबीब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरिंदर, गजा में बहुत से सहाफी हलाक हुए हैं, इसराइल का इन हलाकतों पर क्या कहना है, क्या मौकफ है? इसराइल हमेशा से ये कहता है कि वो जानबूझकर सहाफियों को निशाना नहीं बनाता।
جی یہی سوال آج میں نے یہاں پر گورنمنٹ پریس آفس جو کہ وزیر اعظم کے دفتر کا ایک حصہ ہے اس کے ڈائریکٹر نسان کھین کے سامنے رکھا اور میں نے انہیں یہ رپورٹ بھی جو ہے ان کے ساتھ شیئر کیا اور اس پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی. انہوں نے ایک تحریری رد عمل جو ہے وہ وائس آف امریکہ اردو سروس کو بھیجی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ پہلے تو انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عام شہریوں کے ہلاکت پر اسے شدید دکھ ہوتا ہے اور لیکن یہ جو جن کو جرنلسٹ اور انہوں نے جرنلسٹ جو یہ الفاظ ہے اس کو انہوں نے ود ان انورٹڈ کاماز رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ دراصل حماس کے خدمت میں کام کر رہے تھے اور حماس کے جو سارے جو جرائم ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے. وہ پاس کھڑے ہو کر کے جب یہ سارے وہاں پر مجرمانہ حرکت ہو رہے تھے تو وہ کھڑے ہو کر کے اس کو ڈاکیومنٹ کر رہے تھے, اسے دستاویز کا شکل دے رہے تھے اور وہاں پر ریپ ہوا, وہاں پر مرڈر ہوا, وہاں پر کڈنیپنگس ہوئے اور ان لوگوں نے جو ہے حماس کے خدمت میں کام کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جنہوں نے کہ اپنے گھروں میں یرغمالوں کو چھپا کر کے رکھا اور اس طرح سے حماس کا ساتھ دیا. تو اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جرنلسٹ نہیں بلکہ یہ سارے جو ہیں کروئل ٹیررسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں اور آر ایس ایف جو ہے اسے فوری طور پہ اس پر تنقید کرتے ہوئے ان مجرمانہ حرکتوں کی پر تنقید کرنی چاہیے. تو اس طرح کا جو ہے ایک تحریری رد عمل آیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ مسلسل کہتا رہا ہے کہ اس طرح کے سارے الزاموں کو مسترد کرتا رہا ہے, اس کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ سارے جو لوگ جو صحافی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ دراصل حماس کا ساتھ دیتے ہوئے حماس کے کارکن ہیں, اس طرح کی جو ہے اس طرح کے الزام لگتے رہے. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے یہاں پر وہ اس طرح کی بھی جو ہے واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں پر کہ صحافی جو کہ اسٹیبلشڈ صحافی تھے جنہیں سبھی یہاں جانتے تھے اور ان کے جرنلزم کو لے کر کے جو ہے یہاں پر کافی تعریف ہوتی رہی ہے, ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ صرف برا جو ہے سلوک کیا گیا ہے بلکہ ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, جیسے کہ شیرین ابو عاقلے جو ہیں ان کو لے کر کے یہاں آج بھی چرچا ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل پہلے مسترد کرتا رہا, اس بات کی تردید کرتا رہا کہ اسرائیلی حملے میں ان کی ہلاکت نہیں ہوئی لیکن بعد میں یہ ایک طرح سے اس نے اس بات کو قبول کیا اور وہ انویسٹیگیشن کہا کہ اس پر جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو اس کا انویسٹیگیشن ہوا ہے نہ ہی اس پر کوئی اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد کوئی بیان آیا ہے.
تو ہریندر یہ تو چلیں گورنمنٹ کا موقف آپ نے ہمیں بتایا, کیا آپ کی صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کسی تنظیم کے حکام سے بھی بات ہوئی اور کیا کہنا ہے ان کا اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں صحافیوں کی ہلاکت پر؟
دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر صحافیوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی صحافی کو غزہ میں جا کر کے باہر سے جا کر کے وہاں پر رپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اسرائیل سے اجازت لینی پڑے گی اور اسرائیل جو ہے اس طرح کی کسی کو اجازت نہیں دے رہا. تو زیادہ تر وہاں پر جو صحافی ہیں وہ مقامی صحافی ہیں, وہاں پر کافی وہ دشکوں سے یا تو کام کرتے رہے اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جنگ کی شروعات میں جو زیادہ تر جو فورن جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپیل کی کہ انہیں باہر نکال دیا جائے, تو وہ زیادہ تر اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں وہ غزہ سے باہر نکل چکے ہیں. تو صرف مقامی جو صحافی ہیں وہی وہاں پر کام کر رہے ہیں یا وہی وہاں پر موجود ہیں, وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, باہر سے کوئی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. تو اور کئی سارے اس کو لے کر کے یہاں پر اس طرح کے جو ادارے ہیں جو فورن جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور میری بھی کئی بار ان سے بات ہوئی ہے کہ اس کو لے کر کے جو ہے کافی شکایت ہوتی رہی ہے.
بہت وہ بار بار ہریندر مشرا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حوالے سے, جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تمام لوگ جو صحافت کے نام پہ صحافت کریں وہ صحافی نہیں ہیں, وہ حماس کے لیے بھی کام کریں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور فائز بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپل پخې پرونی وګوري او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ژمي له کبله د خلکو ستونزې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د سخت ژمي سره مخ میلیونونه کورنۍ د خپلو ماشومانو دپاره کافي خواړه نه لري. د اسرائیل او امریکا اړیکې. د اسرائیل حکومت ویلي غواړي چې د سوریه سره په پوله کې د ګولان په غونډیو کې د خپلو وګړو شمیر دوه چنده کړي. نتانیاهو د امریکا د منتخب ولسمشر سره خبرې کړې. او د امریکا د حکومتي لګښتونو راتلونکی څارونکی ایلان ماسک څوک دی؟ ماسک د حکومت د مؤثریت لپاره څه ډول پلانونه لري؟ دا به هم په رپورټ کې وګورئ. هیله دا د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د لنډې شپې شتمه نیټه او د 2023 کال د دسمبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونی قدرمن میلمه لیکوال او سیډونکو شهسوار سنگروال سبنن مکسره په خبرونه کې د دسر باد ناوړه د دونو سره د مبارزې په موضوع خبري وکړو. زما همکار سمی الله جلال زایبه د امریکا د منتخب ولسمشر او د اسرائیل د صدر اعظم ترمنځ د خبرو مهم ټکی مکسره شریک کاندي. سنگروال صاحب او جلال زای صاحب، تاسو نه د زړه له کومه مننه کوم په څو شیبو کې تاسو ته درګرسم. قدرمنو لیدونکو، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره یې په تلیفوني خبرو کې په غزې کې د حماس په ضد جګړې کې د اسرائیل د بری پر اړتیا خبرې کړي. بلخو د اسرائیل حکومت ویلي غواړي چې د سوریې سره په پوله کې د ګولان په غونډیو کې د خپلو وګړو شمیر دوه چنده کړي. د منځني ختیځ په باب د وروستیو تحولاتو حال د خپل همکار سمی الله جلالزی صاحب نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې د ژمنې سره سم سره مل دی. جلالزی صاحب، بیا هم ستړي مشئ، د ټرمپ او د نتنیاهو د خبرو جزئیات تر اوسه پورې را څرګند شوي او کنه؟ او ټرمپ هم په دې اړه څه ویلي؟
خاسته جانی، ډونالد ټرمپ خپل تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي، اما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبري تودې دوستانه او مهمه بللې دي. نتنیاهو ویلي دي چې په دې خبرو کې د غزې په جګړه او د برمتشوي په خوشی کېدو او په یو شمېر نورو مسایلو باندې بحث شوی. نتنیاهو لدې خبر وروسته د اسرائیلو د بهرنی چارو وزارت په ایکس پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی واقعا غواړي چې په منځني ختیځ کې بدلون راولي، هم منځني ختیځ بدل کړي. نتنیاهو په دې پیغام کې په غزه، لبنان او سوریه کې ورستۍ تحولاتو ته اشاره ویلي چې ایران هم د اسرائیلو د اوسپنیز ځواک مزه څکلې ده. خب، نتنیاهو او ټرمپ په داسې حال کې خبرې کوي چې د اسرائیلو حکومت د یک شنبه په ورځ داسې یو پلان خپور کړ، جوړ کړ چې د غلمخې به د ګولان په قبضه د ګولان غونډیو په قبضه شوی سیمو کې به د اسرائیلي وګړو شمیر دوه برابره کیږي. د ګولان غونډۍ هغه سیمه دي چې د عرب اسرائیلو د جګړې وروسته د نظامی سیمې نه دي او د ملګرو ملتونو لخوا دا سیمې کنټرولېږي. خو اسرائیلو تر اوسه د دې دلیل چې ولې په دې سیمو کې د خپلو وګړو شمیر زیاتوي او ولې دا کار کوي تر اوسه څه نه دي ویلي. اما د اسرائیلو صدر اعظم دا هم ویلي دي چې دوی د سوریه سره جګړه نه غواړي او دوی به لیات هوا سره خپل اړیکې د دې هواد د کرونو او رفتار په اساس ترتیب او تنظیم کړي. کله چې د بشار الاسد حکومت په سوریه کې رنګ شوی دی، اسرائیلو د دې هواد په بیلابیلو نظامی تاسیساتو، په نظامی وسایلو، موټرو باندې بریدونه کړي او دا تاسیسات له منځه وړي. او دا هم ویلي دي چې د دوی ټول هدف د دې کار څخه دا دی چې د سوریه څخه اسرائیلو ته تهدید متوجه نشي. دا د سوریه په ساحل کې د هغو 15 بیړیو بقایاوې دي چې تیل ورڅخه توی شوي او په نیمه ډوب حالت کې لیدل کیږي. د اسرائیل پاوز د بشار الاسد د رژیم تر رنګې دوروسته په سوریه کې په سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. خو اسرائیل وایي چې له سوریه سره مقابله نه غواړي.
مونږ د سوریه سره د مقابلې علاقه مندي نه لرو. مونږ به د اسرائیل پالیسي په سیمه کې د عیني واقعیتونو په رڼا کې جوړوو. غواړم تاسو ته ووایم چې سوریه د لسیزو راهیسې د اسرائیل دښمنه وه. پر مونږ یې په تکرار سره بریدونه کول.
اسرائیل وایي چې په دې بریدونه کې د سوریې هغه ستراتیژیکي وسلې او نظامی تاسیسات په نښه کوي چې د اسرائیل د امنیت لپاره مهم دي او یغې ډلې ونه شکارولای. خو د یغیانو مشر او پر سوریه واکمن مشر احمد الشاراچی تر دې مخکې په ابو محمد الجولانی پیژندل کېده دا غلط دلیل بللی دی. هغه زیاته کړې ده چې هیئت تحریر الشام یا HTS په نوې جګړه کې د ښکېلې دوه علاقمندي نه لري. هغه زیاته کړې د دې پر ځای تمرکز د سوریې په بیا رغونه دی. متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو حکومتونو HTS یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څو ورځې وړاندې په یو ناڅاپي سفر سیمې ته ولاړ او د سوریې پر راتلونکي بحث وکړ.
په داسې حال کې چې سوریا د اسد دیکتاتور رژیم څخه په دیموکراسي بدلیږي، دا په داسې طریقه کېږي چې بېله شکه په سوریا کې ټول اقلیتونه خوندي شي، داسې یو همشموله او غیر وابسته حکومت رامنځته شي چې په هیڅ شکل د ترهګرو لپاره یو بستر نه وي.
ګاونډی هیواد اردن چې په تیرو دوه ورځو کې په لوړه کچه د وی غونډې کوربه و، په سوریه کې د انتقال د پروسې ملاتړ کړی.
موږ د بیا رغونې په دې مرحله کې د سوریې سره ولاړ یو، څو داسې یو هیواد جوړ کړي چې په کې له استثنا پرته د ټولو سوریایانو حقونه خوندي وي، یو هیواد چې خپل حاکمیت، یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او سوریایان وکړای شي په امنیت، سوله او ثبات کې چې ټول یې مستحق دي ژوند
وکړي. سره لدی چې د نوی او ډیری متعدل رهبر لاندې د سوریې د بیا رغونې لپاره ډیپلوماتیکي هڅې کیږي، د اسرائیل دفاع وزیر وایي چې هیواد ته ګواښونه پر ځای دي. په سوریه کې د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو واکمنۍ له ختمېدو وروسته د اسرائیل پوځ د سوریې په خاوره کې د غیر نظامی سیمو د نیولو هڅه کړې ده. هغه سیمې چې په 1993 کال کې د عرب اسرائیل له جګړې وروسته غیر نظامی اعلان شوې وې. د سوریې د تحولاتو په دوام نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم غونډه کړې، یا دا غونډه به هم د اوس روانه وي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ یا د بهرني سیاست مشر ویلي دي چې دوی به په سوریه کې وضعیت ته په کتو له دې هیواد سره خپل روابط تامین کړي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې یو هیئت هم نن سوریې ته ولاړ شي او د هغې هیواد د واکمنو چارواکو سره وګوري. ښه، دغه بحثونه په داسې حال کې دوام لري چې د له دندې څخه یا له واک څخه د سوریې ګوښه شوی ولسمشر بشار الاسد تازه نن دوشنبې په خپل تلګرام پاڼه د یوې اعلامې یا بیانې په خپرولو سره ویلي دي چې له سوریې څخه د وتل له مخکې پلان شوي نه وو، اما روسي پوځیانو له ده څخه وغوښتل چې د سوریې څخه ووځي. ښایسته جانې،
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان. افغانستان ته راګرځو. ژمی په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو ستونزې دوه برابر کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمی په موسم کې د اړمنو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې میلیونونه کورنۍ د سخت ژمی سره مخ دي، هغوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري.
ځان ګرم وساتي کګې دې مړی کړی. دا په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د میلیونونو کورنیو ننګونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په روان ژمی کې په افغانستان کې میلیونونو کورنۍ دوه انتخابه په مخ کې لري، یا دا چې خپل ماشومان ته خوړو برابر کړي او یا هم هغوی ګرم وساتي.
د 15 میلیونه خلک د ژمی سخت میاشتو کې بمرستو ته اړتیا ولري. د کار او د خوړو نشوالی له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي. د بودیجی د نشوالی له امله د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي په ژمی کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنۍ خوړو مرستو سره ورسیږي، چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري.
دغه پروګرام په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د وچکالۍ او سیلابونو راوتلو د اغیزو یادونه کړي او ویلي دي چې د اقلیم بدلون دغه اغیزو ډېری کورنۍ دې ته اړ کړي چې د خوړو په لټه کې لخپل سیمو څخه نورو سیمو ته کډه وکړي.
دا واخ نه دي، دا موږ ټول کړي پلاستیک یا چوبخاري کې سوځو. بس دا ته وایي تمام شپم دا غشي لاسو کې نیولې، دا غشي په ټول بده ولا کوم څه دی. لا دې موږ ژوند.
د خوړو نړیوال پروګرام ور اخوا نور مرستندوی ټولنې هم د ژمی پر رسیدو سره د بیوزلو کورنۍ په حال اندیښمن دي او زړه بوګنون کې کیسی لري.
په دې کورنۍ کې یو مایوب نفر وو، هغه یو میرمن وو، هغه یو کلن بچای وو. کله چې موږ صحه ولیدله د داسې حالت کې ژوند کولو چې په کور کې نه خیمه وه نه کوټه وه، کله به چې باران شو دوی به یو ټټ ځان باندې اچولو دې باندې گزاره کوله. تیرو بارانونه چې کله په خوست کې فیل شوله هوا یې ډېره یخه کړله، بالاخره هغه ماشوم چې و وفات شو ډېر یخ له وجې وفات شولو. دا د یوه افغان کیسه نه ده چې موږ یې کوو، اکثره کورنۍ په داسې ستونزو کې ګیر دي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس لیکلي چې د کابل ښاروالۍ ښاریانو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د کابل ښار په 22 ناحیو کې یو ټن د ډبرو سکاره په 6,500 افغانۍ د ویش لړۍ پیل کړي. احسان لاری وزای امریکا غږ.
په افغانستان کې بلې ستونزې ته راځو. ناسم دودونه خلک له بدو اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو سره مخ کوي او ناوړه اغیز لري. چې د خبرونې قدرمن میرمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال صاحب یې موږ تاسو ته څېړي. شهسوار سنگروال صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره یاست صاحب. طالبانو په افغانستان کې د ناسم دودونو د لمنځه وړلو په موخه یو غونډه جوړه کړې وه چې ویل یې ځینې ناسم رواجونه پکې تثبیت شول، خو اوی دا د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي خو مشخص یې نه کړل. تاسو اوس مهال د ناوړه دودونو کچه په افغانستان کې څومره او څنګه وینئ؟
شایسته جان، ډیر خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کیم او ویاړم چې لدغه سیوی خبرونه سره مخامخ یو چې هغه د افغانستان په لرغونی تاریخ کې ورځای لري. تاسو پیږی افغانستان یو لرغونی تاریخي هواد دی او ډیر سپیشلی دودونه د تاریخ په اوږدو کې نمانځلی دي او اوس هم هغه تاریخي دودونه ورپاتې دي. په دې ورستیو کې تاسو معلومه ده چې رښتیا هم چې اسلامي امارات یا طالبانو ویلي دي چې اوس ناوله دودونه بلمای زولی کچیرته دا یو شمیر ناوله دودونه دا وی چې ولور چې تاسو پیګی چې ملاماتون کړي په افغانستان کې ډېری ستونزې په کورنۍ کې را پیدا کړي. کچیرته دغه یو ناوله دود لمای زلار چې دا خو ډېر په زړه پورې ښکار دی، ولی دغه ډول دودونه چې د افغانستان د لرغونی تاریخ یو برخه ده، لکه منګ نوروز میله یا د ولای سود نوروز میله، هیڅ ډول داسې مذهبي او دینی یو څه نه دی چې د اسلام دین ته د کم ګواښ پیښ کړي. نو د دغه ډول دودونو معنا کول بیا ناس هرده.
بله سنگروال صاحب، د طالبانو ځینې وایي چې د طالبانو کړنې پریکړې او پالیسۍ د دې یو لړ ناوړه دودونو اور ته لمن وهي. مثلا نړیوالو ادارو رپورټونه چې موږ یې ګورو وایي چې په تعلیم بندیز د نجونو وخت نه مخکې د ودونو سبب ګرځي.
بالکل ډیر سم خبره دی وکړه. تاسو پیګی چې په دا درې کلو کې چې تقریبا شاوخوا 1200 ورځې چې د خون روزنې دروازې دینجونو په مخ باندې دي، د لوړو زده کړو دروازې د پانتونونو دینجونو په مخ باندې دي، او رښتیا هم تاسو پیګی چې چې دینجونو خونځي ترالې نشي مخکې خدا سي و چې دا جلې 1200 ټولګي نه خلاصي نو دا به نامزاده کیږي، او یاد غل پانتون زده کړې سر ته ورسې نو بیا به نامزاده کیږي. نو طبعا د هغو چې زده کې سر ته ورسولي عمر بین 1300 کلونه ډیرې ده، ولی اوس چې فرضاً زده کړې نسته ده او نجونې په کور ناستې دي، نو طبعا هغه کم عمر نه، یعنی 1300 کم عمر چې تقریبا نړیوال معیار هم دی او د افغانستان معیار هم دی، نو هغه نه به په کم عمر کې ودو ته ټیل وهل کیږي. نو زه فکر کوم دا هم ناوړه دود دی او هم په ټولنیزو مناسبات
سنگروال صاحب څه فکر کوي؟ آیا طالبان ټولو ناوړه دودونو ته توجه کوي؟ مثلا په دې کې ډیر زیات مثالونه موږ ورکولی شو چې زما سره هم شته.
پریکړه او پالیسۍ دی لای یوې خو دوی ناسم راوجونه خی چې سم نه دی، مثلا دنجونو بدلول په بادو کې دنجونو ورکول ولوار درتیانه پراته څو ودونه چې په طالبانو باندې تور هم لګول شوی دی، اجباري نکاوي د کم عمره حلقانو ساتل. طالبان ول داسې د دغه ناوړه دودونو سره سلیقې چلند کوي ستاسو په نظر؟
لبد مرغ رشتیا دغه د الکانو د وړو الکانو ساتل دا یو ډیر ناوړه عمل دی او دا ډیر په خوانه په افغانستان کې را روان دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جنوب نه راوخله تر شماله پورې دغه بدمرغي روانه ده. خو دې کې شک نشته چې طالبانو یو شمیر داسې دودونه چې فرزن ما ته معلوم دي چې زه تلایم فرزن ځینې سیمه ییزې شخړې وي چې د هغو د اوارولو دپاره تکل کړی دی او د ولور دپاره هم تقریبا ګرچه عملی اقدام خو ما لیدلی نه دی خو په وار وار دغه خبره راپورته کړی دی. یا فرضاً همدغه سی د بدو په مقابل کې د جلی ورکول دغه ناوړه دود هم له بده مرغه په یو شمیر کورنیو کې یا په ځینو سیمو کې د پخوانه موجود و. د دې بابا په بابا هم ویل سوي دي چې دی به د دې مخه نیسي، خو دا چې څومره به عملي سي په همدې هیله باندې. ولې په ټوله کې موږ ویلی سو چې ځینې داسې دودونه چې د افغانستان د تاریخ برخه ده هغې ته باید لږ تر لږه جدي توجه وسی او داسې پلمه جوړ نشي چې ګنې دا د اسلام د دین مخالف کار دی چې په حقیقت کې هیڅ نه دی.
بله، تاسو په همدې غوره مشورې به خپل خبرو ته هم دغلته د پای ټکی کیدو. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو څخه. خو موږ به تاسو سره بیا هم په تماس کې اوسو چې ستاسو خبرې بیا هم قدرمنو لیدونکو سره شریکې کاندو. شهسوار سنگروال صاحب، ډیره مننه.
له تاسو هم ډیره مننه.
خوشاله اوسې. مننه صاحب. بل پلم په استاکهولم کې د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر عباس نویان وایي چې د سویډن حکومت ری د کار د خوشی کولو غوښتنه کړې. دغه افغان ډیپلومات د امریکا غاک سره په خبرو کې ویلي چې کوربه هیواد یې د اوسېدو موده هم نه ده غوښتلې. په سویډن کې زموږ همکار په خپل رپورت کې لیکلي چې د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته به نجیب الله مهاجر په سویډن کې د افغانستان د سفارت سرپرستی په غاړه واخلي. د بلې خوا د سویډن د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد رادیو ته ویلي چې سویډن د طالبانو سره اړیکه نه پالي. قدرمنو لیدونکو، که تاسو سره پوښتنه وي چې ایلان ماسک په اصل کې څوک دی او د حکومت د مؤثریت لپاره څه ډول پلانونه په پام کې لري، نو راتلونکی رپورت ضرور وګورئ. خو تر هغې د مخه لومړی لنډه دمه اخلو. ایلان ماسک چې په ټوله نړۍ کې د ټسلا او سپیس ایکس شرکتونو د مشر په نوم پیژندل کیږي، ټاکل شوی په نږدې میاشتو کې د امریکا د حکومتي لګښتونو څارونکی شي. د امریکا غږ خبریالې کارلاین پرسوډي په خپل رپورت کې د ایلان ماسک هغو تجربو ته کتنه کړې چې دی به په نوې مشورتي کمیټې ډاج کې ترې ګټه واخلي.
ایلن ماسک چې د سپیس ایکس او ټیسلا شرکتونو اصلي مفکر دی، اوس په حکومت کې د نوې رامنځته شوې مؤثریت ادارې یا ډاج مسؤلیت په غاړه واخلي.
مونږ به مو د حکومت لملاتړ څخه خلاص کړو او ستاسو نجیبي بکسو به لاسونه لاند کړو.
د ډاج اداره په پام کې لري چې $2 تریلیون مصرف راکم کی. دا د حکومت دریمه برخه بودیجه او یو پر څلورمه د حکومتي کارکوونکو شمیر دی. ماسک د ډونلډ ټرمپ په څیر چې لومړی ځل جمهوری ریاست ته کاندیدو هیڅ حکومتي تجربه نه لري، خو د هغه ایکس سپیس او ټسلا شرکتونو خپل مؤثریت ثابت کړی دی. په ځانګړې توګه د ټسلا موټرو کې نوښت او جوړښت. د کووید 19 وبا په جریان کې ماسک د ټسلا شرکت عمومي دفتر د کالیفورنیا نه ټکساس ایالت ته یووړ او وسیلت یې ایالتي قوانین او لوړ مصارف یاد کړل. او د ډاج اداري مرستيال میلیارډر ویویک رام سوامی به د همدې مسایلو څارنه وکړي او ډیر فدرال قوانین او لایحې به ختم کړي. او د لګښتونو د کمولو لپاره ډاج په د زینو ادارو د بندولو وړاندیز وکړي او د ټيلي ورک یا انلاین کاری پروګرام ختمولو او د واشنگټن ډي سي نه د زینو ادارو بهر ته ایستلو په اقداماتو به ګنشمیر فدرال مامورین استعفا ته اړ کړي.
دا به هغه ته ډیره ګرانه تمامه شي چې په دې پوه شي چې جمهور رئیس پاچا نه دی یا لږ تر لږه په دې هیواد کې باید داسې ونه شي او دا چې تاسو به د قانوني مسایلو پر ضد اقدام وکړئ، تاسو به د قانون خلاف عمل باندې لاس پورې کړئ، تاسو به د کانګرس د اصولو خلاف عمل وکړئ.
په همدې ارتباط ماسک او رامسوامي همدا اونۍ کانګرس ته ورغلي وو. د کانګرس اکثریت غړو د ډاج پروګرام ملاتړ وکړ او د حکومتي لګښتونو پلان یې مطرح کړ، خو ممکن د هغو لګښتونو د کمولو سره مخالفت وکړي چې د هغوی کارونه زیانمنوي، او ځینې پوهېدل چې دا دواړه مستقیماً د منتخب جمهور رئیس سره ارتباط لري. رامسوامي د شکرانې ورځې د لمانځلو په وخت کې په انسټاګرام کې په دې اړه لیکلي چې بودیجه به څنګه کمی
فکر نه کوم که تاسو تر اوسه ایلن پیژندلې وي. د دې ځان سره سوان نه راوړي، هغه یو غټه اره راوړي او ورنه چې بیوروکراسي کم کړو.
د ډاج اداره د یو بیرونی مشورتي جوړښت په هدف جوړه شوې چې د ټرمپ حکومت او کانګرس ته د لګښتونو د کمولو مشوره ورکړي چې په پریکړې کې نهایي صلاحیت هم ولري. ټاکل شوې چې ماسک او رامسوامي به د حکومت نه معاش نه اخلي.
بل پلو هند نن د دوشمې په ورځ په ټول هیواد کې د پاکستان په وړاندې د 1971 کال په جګړې کې د بریا او د خپلو سرتیرو د سرښندنو یاد ته د درناوي کلنی مراسم پر ځای کړل. دوی خپل هیواد ته د خپلو سرتیرو د قربانیو یادونه او ستاینه وکړه. په دې مراسمو کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگھ په نوې دلی کې د جګړې ملي یادګاری څلی ته د ګلانو ګډه هم کې خودله. د وجی دیواس یا د بریا ورځ هر کال د دسمبر په 14 په هند کې د پاکستان په وړاندې د دریمې جګړې د بری د ورځې په توګه منځل کیږي چې د بنگلاديش د رامسته کېدو لامل شو. تر دې اخوا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو یو جنگي بیړۍ کمبودیا ته رسیدلې چې په 8 کلونو کې داسې یو هیواد چې په سویل ختیځ آسیا کې د چین نږدې متحده لومړنی سفر ګڼل کیږي. د کمبودیا حکومت دا سفر د کړکیچنو اوږدو اړیکو راهیسې د پرمختګ یو نښه بولي. د امریکا متحده ایالات له 8 کلونو راهیسې له کمبودیا سره خړې پړې اړیکې درلودلې دي او په حکومت یې د سختو سیاسي پالیسیو او د بشري کونو د سرغړونو لامل کلک انتقاد هم کړی دی. بل فلو د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د دوشمه په ورځ په بروکسل کې د یوې منظمې میاشتنې غونډې د لپاره راټول شول. تمه کیږي چې په داسې حال کې چې له روسیې سره د اوکراین سخته جګړه روانه ده، دوی له اوکراین سره د پوځي مرستې په اړه خبرې وکړي. د لتوانیا د بهرنیو چارو وزیر کیستوتس بودریس ویل چې سمدستي باید د 6.8 میلیارد یورو په ارزښت د نظامي مرستو د لپاره لاره پرانستل شي. غونډې ته نورو راغلو وزیرانو د منځني ختیځ پر وضعیت او د ګورجستان پر اوسنیو حالاتو هم خبرې وکړې.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. لیکوال محمد اکبر کارګر د ناول او لنډو کیسو په ګډون ګڼ شمیر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. نوموړی چې دا مهال په لندن کې میشت دی، د روحاني غورځنګ په باب هم پراخې څېړنې ترسره کړې دي. زموږ خبریال قاسم خان مندوخین یې په اړه رپورټ راستولی.
وګورستانه کله ناکله راځي او همدا سندره تر پای وایي. وګورستو
لیکوال داستان لیکون کی چیڑون کی استاد محمد اکبر کرگر پنځه ویس کال وړاندې له افغانستان نه کډه کړې او دا مهال په لندن کې میشتي. نوموړي په 1908 کال له کابل پوهنتون څخه په ټولنیزو علومو او فلسفه کې زده کړې کړې دي، خو که د هغه ادبي پانګې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د خپلو زده کړو تر بشپړېدو پس یې په تیرو څه ناڅه 15 لسیزو کې هر کال د پښتو ادبي بڼ ته یو نوی کتاب ډالۍ کړی دی. استاد کرگر د روشانی غورزنګ په باب څېړنې کړې دي او بایزید روشان یې د خوشي ملي چهره ده.
بایزید روشان ما داسې څېره پیدا کړه چې هغه خپل خلکو ته پښتنو ته هویت ورکړه. بل دا خبردار چې د هغه الفبا د پښتو د قرآن د حروف په بنیاد باندې د ایجاد کړه.
استاد محمد اکبر کرگر ګڼ کتابونه ژباړلي، ناولونه او لنډې کیسې لیکلي او د غنی خان او مرزا خان انصاري شعري ارزونې هم کړې دي.
او د مې یو توضیح کړې مثلا د کی یو الف نامه لري مرزا خان انصاري، او د مرزا خان انصاري شعر چې خپل حمزه شینواره حمزه بابا چې تخزل پلار دی هغه وایي چې په پښتو ادبیاتو کې یا مرزا خان انصاری دی یا خوشحال خان دی.
استاد اکبر کرگر په دې اند چې په تیرو څو لسیزو کې پښتو ژبې ته ډیر کار شوی دی، ځکه چې د نوي کلتور بل هر وخت خپلې ژبې او ژوند ژواک ته زشت ډیر پام اوښتی دی.
په نوي نسل کې یو ډول خداګاهي یا ځان خبري راځي کېدل او د دې په دغه چوکاټ کې کوم آثار چې په تیرو دیشو کالو کې یا څلویښتو کالو کې په پښتو کې زیږیدلی دي بالکل بے مثال دی.
استاد اکبر کرگر چې د فلسفه او ټولنپوهنې زده کوونکی پاتې شوی او د خوشې فلسفه جان پال سارتر دی، خو نوموړی وایي په کار دی چې د فلسفه افغان زده کوونکی خپل ستر پوهاند ابن سینا راوسپړي.
بل د فلسفي تعمق د خاطره د ژورتیا د خاطره دوی باید عرفان ولولي، فلسفه باید ولولي. ابن سینا هغه هستی ده چې یعنی تر اوسه پورې د ده مثال په دنیا کې.
استاد محمد اکبر چې خپل د 15 لونو پلار دی او ټولو یې لوړې زده کړې کړي دي، خو نوموړی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو ورونه تړل د انسانیت ضد کړنه بولي.
دا په لوی لاس باندې داسې یو تلاش دی او یو هڅه ده چې دلته د انسانیت پر ضد باندې یو قدم لاندي د انسانیت په مبارک، ځکه ښځه انسان دی. او ته پوهېږي زما په نظر باندې دا ښځه او نر دا یو موجود دی، دا جدا کېدونکي نه دي.
استاد محمد اکبر کرگر په 1953 کال په کونړ کې زوکړې دي او هم هلته یې له پښتو ادبیاتو سره لیوالتیا جوړه شوې او دا دی لا یې هم خپل قلم تاند او بهاند ساتلې دي. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
بل پلو د هند کلاسیک موسیقي نامتو هنرمند زاکر حسین چې د تبلې په غږولو یې نړیوال شهرت موندلی و، نن د یکشنبه په ورځ د 3 او 1 کلنۍ په عمر مړ شو. د زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړي د سږو له اوږدې ناروغۍ وروسته د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې سهار کړه. زاکر حسین په کلاسیک موسیقۍ کې د تبلې تر ټولو پیژندل شوی غږونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. هغه د افسانوي تبله غږونکي الله راکا زوی و چې په 1950 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په 1 کلنۍ کې د خپل پلار څخه د دې آلې د غږولو زده کړه پیل کړې وه. روح دې ښاد وي. قدرمنو دوستانو، ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه کولای شئ زموږ د وپاڼو له لارې وګورئ او واورئ. د دې نه وړاندې زموږ رادیوي خبرونه چې د ساتلایت له لارې خبريږي، د سپینې خبرې
برنامه هم حتما وګوري. دری خبرونه د لینا روزبه په کوربتوب پیلیدون کده. الله ممل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یولسو پورې تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په